द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګانو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی وا خبری خبرونه ده نن د نهورس سره شلم کال د اگست 15 نیټه ده د ډی وا خبری خبرونه کې درته ځه سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه با په دې خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خو لاول خو چې د خبرونو سټکو ته د افغان طالبانو یو ډله چې بولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې پاکستان په سفر ده نن با د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره یې پاکستانی میڈیا رپورٹونو تر مخه ملاقات کے بعد افغانستان امن عمل پسر خبری کی گی د پاکستان دوا اپوزیشن گندنو مسلم لیگ نواز او جمعیت علماء اسلام یو ځل بیا د واکمن تحریک انصاف گند پر ضد احتجاجی تحریک شروع کولو فیصله کړی ده خو د واکمن گند یو صوبائی وزیر وای اپوزیشن گندونه دی تر راتلونکو ټاکنو پورې درې کال نور صبر وکړي او د ریپبلیکن پارټۍ لخوا موجوده صدر ډونلډ ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس په رسمي توګه خپل امیدواران اعلان کړی شول د 2000 کال ریپبلیکن نېشنل کنونشن په لاولنې ورځ صدر ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس دواړو شارلوټ ښار کې ویناوې هم وکړې د ټکي تاسو اورېدل وړاندې کوسته خبرونو تفصیل د افغان طالبانو یو ډله چې مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د پاکستان په سفر ده نن به د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره یې پاکستانی میډیا رپورټونو تر مخه ملاقات کې بعد افغانستان امن عمل پسر خبري کیږي په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای د دې سفر مقصد افغان امن عمل کې راغلي پرمختګ او د خلکو تګ راتګ د پاره سہولتونه برابرول او دوانو ملکونو تاجرانو د پاره په پوله اسانتیاوي جوړول دي دنه مخکې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ګل پورس په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ویلی وو طالبانو پلاوی د دې وړاندې هم د پاکستان سفر کړی دی او د هغې وروسته بیا په فروری کې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن تړون وشو او وسه پورې په دغه لړ کې ډیر پرمختګ شوی دی هغه ویل په وروستو کې د چین په سفر کې هم د چین د خارجه چارو د وزیر سره د کشمیر د مسلې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم تفصیلي خبرې اترې شوې دي او چین هم د افغانستان د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او د روغې کردار هم پکې ترسره کړی دی دا چې د طالبانو پلاوی به په پاکستان کې سورزی او د چاچا سره به لیده کاته کوي قریشی په دې اړه څه ونه ویل خو زیاتې کړه چې په افغانستان کې ډیر خلک ګڼي چې د افغانستان د سولې او ثبات او خوشحالۍ په لړ کې پاکستان رول ترسره کولی شي اخوا د افغانستان د خارجه چارو سرپرست وزیر ښاغلی حنیف اتمر وایي که طالبانو القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې ماتې نه کړي نو د سولې هیڅ قسمه تړون به ونه شي خو څېړونکي وایي هر څوک طالبانو ته القاعده او نورو وسلوالو ډلو سره خپلې اړیکې شلول یو مشکل عمل دی خو امریکا سره د شوي تړون له مخې ښکاره ده چې د نورو ټولو وسلوالو ډلو نه زانونه جدا کړی برتانوی خبری ادارې بی بی سی سره خبرو په موقع حنیف اتمر ویلی طالبانو سره د سولې خبرې دوه اهداف لري یو دا چې د طالبانو او افغان حکومت سوله دی تلپاتې وي او د دویم دا چې باید طالبان د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د خپلو تعلقاتو نه لاس واخلي هغه زیاته کړه چې کچري طالبان د القاعده او نورو نړیوالو یا سیمه ایزو ترهګرو ډلو سره خپل تعلقات نه ختموي نو د سولې هیڅ قسمه تړون به ونه شي طالبانو د افغان حکومت د دې سرګندونو په وړاندې خپل خبرګون نه دی ښودلی خو دې نه وړاندې ویلي وو چې که امریکا ورسره د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ویستلو ژمنه سرته ورسوي نو هغوی به بیا چاته په افغانستان کې د ګډوډۍ اجازه ورنه کړي تر دې وخته پورې طالبانو په واضح توګه نه دی ویلي چې آیا القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپل تعلقات ختم کړي دي او کنه د پاکستان دوه اپوزیشن ډلو مسلم لیگ نواز او جمعیت علماء اسلام یو ځل بیا د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد احتجاجي تحریک شروع کولو فیصله کړې ده خو د واکمن ګوند یو صوبایي وزیر وایي اپوزیشن ګوندونه دي تر راتلونکي ټاکنو پورې درې کال نور صبر وکړي د مسلم لیگ نواز ډلې مشر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر نن د نهي اسې شنبه په ورځ د خپل ګوند له سو نورو مشرانو سره د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلی او ویل دي زمونږ خبره او شوا چې یو ټول ګوندیز کانفرنس وکړو خو د دې لپاره به د نورو اپوزیشن ګوندونو باور هم اخلو بیا به په سو ورځو کې خپل تګلاره اعلان کړو شهباز شریف او مولانا فضل الرحمن په داسې وخت کې د واکمن ګوند پر ضد د یو کېدو لپاره یو بل سره لیدلی دي چې په نږدې ورځو کې په پارلمان کې د جمعیت علماء اسلام ګوند غړو په مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند تنقید کړی وو چې د اف ای ټی ایف په غوښتنه قانون سازۍ کې دغو دوه ګوندونو د حکومت مرسته کړې ده بل خواته د پنجاب د اطلاعاتو صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان په یو ویډیو کې ویلي دي چې مولانا فضل الرحمن د شباز شریف او بلاول پټو سره ملاقاتونه خوکي خو تورې پورې کو چې وای دغه دولوي اپوزیشن ګوندونه هغه د خپل مقاصد لپاره استعمالي. د امریکا ریپبلیکن پارټۍ لخوا موجوده صدر ډونلډ ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس په رسمي توګه خپل انتخابي امیدواران اعلان کړل. د 2020 کال ریپبلیکن نېشنل کنونشن په لاولنۍ ورځ صدر ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس دواړو شارلوټ ښار کې ویناوې هم وکړې. صدر ټرمپ د خپلې وینا په سر کې په ډیموکراټانو ټکونه وکړه او د میل یا ډاک تلارې د ووټونو یا رایو راغونډولو عمل خطرناک وبلو او هغه د ډاک تلارې د ووټونو عمل ته اشاره وکړه چې دی کې درغلي کېدې شي. دغه شان په دې غونډه کې مرستیال صدر مایک پینس د خپل ګوند ملاتړ مننه وکړه او د کورونا وایرس په حق لای وویل چې تر هغه به مبارزه وکړي تر څو چې دا ختم کړی شي نه. هغه د خپل سرتیرو او پولیسو د حفاظت او قانون اصلاحاتو په حق لا یادونه وکړه. په دې غونډه کې ګڼش مه نورو خلکو هم برخه واغسته او ویناي وکړه. خو بل خواته د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار جو بایدن او نائب صدارت لپاره امیدوار کمال هاریس د ګوند لخوا د نومول کېدو وروسته په لاول ځل په وګړه مرکه کې د امریکا یو شمیر کورنۍ چیلنجونو ترڅنګ په کورونا وایرس هم خپل دریز وړاندې کړی دی. اخوا د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي او نائب صدارتي امیدواران جو بایدن او کمال هاریس په تر نوبر انتخاباتو پورې بقادګۍ سره د کووډ 19 د پاره معاینه کیږي. هم دا خبره دوی ته یو نږدې ملګری کړی ده. دغه تن تر مخه دوه مشران د انتخابي کمپین په لړ کې د پروګرامونو د پاره ځان تیاری چې په دې لړ کې دا د ذمہوار مشرانو هم یو نه خدا. دا خبره دغه تن رويټرز خبری ایجنسی ته کړی ده. په داسې حال کې چې په ملیونونو زده کوونکي واپس تعلیمي ادارو یا اسکولونو ته روان دي، د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO د ماسکونو د تړلو په اړه نوې سپارښتنې یا وړاندیزونه کړې دي. WHO او د ماشومانو لپاره د ملګری ملتونو ادارې یا یونیسف په خپل نوو سپارښتنو کې ویلي دي هغه ماشومان چې عمرونه د شپږو کالو نه کم وي باید ماسکونه ونه تړي. دوی زیاتې هغه ماشومان چې عمرونه د شپږو نه تر یو لسو کارو پورې وي باید ماسکونه وتړي او د خطر لاندې ډلې په سیر ورسره احتیاط وشي. دوی وړاندې وای دولس کالو او د دینه د غټو ماشومانو سره دی د لویانو په سیر چلند وشي او ماسکونه دی وتړي. خو دواړو ادارو دا هم ویلي دي چې هیڅ ماشوم باید د زده کړو نه محروم نشي کچره ماسکونه نه وي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری یو سیږي د تفصیلی راپورونه په خبرونه کې هم درته وړاندې کوو او هم اوس تاسو خبرونه کې راپور وړاندې کوو چې د طالبانو پلاوی چې د پاکستان په سفر دی هم بعد پاکستانی چارواکو سره لیدل کاته کوي. په دې اړه څه تفصیلات تاسو ته رابیا پیر په راپور کې وړاندې کوي.
د طالبانو د سیاسي ډلې د پاکستان ته دویم سفر دی. د دې خبران دي د کال 2019 د اکتوبر په میاشت کې د اسلام آباد سفر کړی و. تیر ورځ د مطبوعات سره خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلی وو د طالبانو د تیر کال سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ لوسنامې لاسلیک کولو کې مرسته کړې و او اوس دغه ډله د هیلو سره رابلل سوي ده چې بین الاقوامي خبرو کې وړاندې خند لري کړی سي او خبرو عمل شروع کړی سي. د دې خبران دي د طالبانو ویان سهیل شاهین خپل یو ټویټ کې ویلی وو چې د افغان طالبانو د ډلې پاکستان ته سفر د سیاسي تګلارې برخه ده او د غډله به ورسته د نورو هیوادونو سفر هم کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان کال د فروری په 9 نیټه لوزنامه لاسلیک شوی و چې پکې اهم ټکي د امریکایي ځواکونو د افغانستان څخه وتل او د طالبانو له اړخه د زر او افغان حکومت له اړخه د 5000 طالب بندیانو خوشې کول ورسته د مارچ په 10 نیټه د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کول و. طالبان دا ویل لري چې زر افغان ځواکونه خوشې کړي. د افغان حکومت له اړخه هم د ریپورټونو تر مخه د 5000 څخه اکثره طالب بندیان خوشی کړی سوي دي. خود ری سواشل اوس هم هغه طالب بندیان دي چې د ولسمشر اشرف غنی له اړخه د اعلان باوجود تر اوسه نه دي خوشی کړی سوي چې له سبب بین الافغانی خبري د ځنډ ښکار دي. د چړونکو تر مخه دغه خبرو کې د دغه طالب بندیانو او طالبان بین الافغانی خبرو ته تیارولو هڅې کوي. سیم خبري آژانس بي بي سي د افغانستان د سولې د وزارت د ویاندي ناجیه نوري دوی د خلې وای چې پاکستان هلته موجود طالب مشرانو باندې خپل اثر په صحیح توګه کارول سخه بین الافغاني خبرو شروع کولو لاره هوارولی سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن ساوري. طالبانو د ملا برادر په مشرۍ یو لوړ پوری پلاوی پاکستان د خارجه وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد سفر کړی او د پاکستانی چارواکو سره یې لیدل دي. دا سفر په داسې حال کې چې سی سورز وړاندې د اگست 13 نیټه پاکستان خارجه وزارت لړخه قانوني احکامات جاری کړي سوي وو چې د افغان طالبانو په شمول به د یو شمېر ترګرو ډلو اساسي منجمد کول او د سفر او وسلو پاره بندیزونه حکم ورکړي. په پېښور کې سړونکو وایي چې پاکستان ته په طالبانو یو خوا باندې بندیزونه لګول او بل اړخته د سفر بلنه ورکول او مذاکرات کول نو پکار، او وایي چې پکار ده د امن مذاکرات کې پاکستان سره مشکل جوړ نکړي. څه تفصيلات یې سادیا قاسم شاه د سړنګارانو سره خبرې کړي او یو سړنیز راپور تاسو وړاندې کړي.
په پیښور کې څېړونکي وايي په پاکستان کې د غیر قانونا پیسو باندې سارنې ادارې یا اف ای ټی اف د خلیس کې د پاکستان نوم وټولو لپاره د هڅو او بیا د کال 2015 د ملګرو ملتونو د قرارداد پرنا کې یو طرف ته پاکستان د ترهګرو پر ضد بندیزونه لګوي او داسې اقدامات باندې مجبور دي. خو اوسنی حالات کې د افغان طالبانو سره چې د امن مذاکرات کم پروسه روانه شوې ده، اوس نو په کار چې افغان طالبان نوم هم د غلیست کې شامل کړی شوی و. د ډان رسپانې سره کار کوونکی یو خبریال ذوالفقار علي وای د کال 2015 د ملګرو ملتونو قرارداد پرانا کې اوس دا بندیزونه لګول غیر ضروری ځکه دي چې اوس حالات بدل شوی دي، ځکه چې طالب رسمي توګه باندې تسلیم شوی دی او هر څوک طالب سره د امن لپاره مذاکرات کول غواړي. بل طرف ته په قطر کې د امن مذاکرات د خبرو تیاری هم کیږي او بل طرف ته پاکستان دا لیست جاری کړي. هغه په دې صورتحال سره دا څېړنه کوي.
نو داسې وخت کې چې د طالبان وفد چې دی هغه اسلام آباد ته را رسیدلې دی، وزیر خارجه نورو خلکو سره به هغه مذاکرات کوي. قطر کې د انټرا افغان ډیالاګ کې ورته وي دغه لپاره تیاریاں شروع دي او بل سایډ ته توي چې نه ما په دې باندې پابندیاں ولګولې. نو زما په خیال چې دې سره لکه دغه پروسس یو قسم ډیسکریج کیږي و په کار نه دی چې داسې وخت کې دغه قسمه فیصلې دی وشي. کله اقوام متحده څه قرارداد وو نو په کار دغه نه دی طالب ایستلې وای، ټولی دنیا ته ایستلې ده. نو پاکستان تم په کارو چې دغه ټایم کې د دې په دې لیست کې د طالبانو یا دغه د مشرانو نوم نه په کار.
د افغان امنیتی امور باندې یو بل سیډونکو اسماعیل خان هم وای یو طرف ته د امن مذاکرات لپاره زمينه تیار شوه او حالات برابر کیږي، خو دا سې قسمه بندیزونه به امن مذاکرات کې مشکل پیدا کوي.
او دا اوس د امریکای مجبوری ده او دا د افغانستان حکومت مجبوری ده چې هغه د وختونو کې چې کوم سفری بندیزونه دي هغه د چت کې ځکه مو ته ما د کتو سویل شاهین خبر مې کته نو هم دا خبره کوله چې دې سره به مشکلات پیدا کیږي د سولې په پروسه کې. اوس خبره نږدې شوې ده نو پکار ده چې دې ته عملی دوا باندې نظر باندې وکړل شي.
سیډونکو وايي د ملګرو ملتونو قرارداتونو پر وړاندې کې پاکستان د ترهګرو پر ضد اقدامات خو اخلي، خو پاکستان ته دا هم پکار ده چې د امن مذاکرات په لاره کې سخند وانه چوي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
وایس اف امریکا د ودا واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ د افغانستان سره په پوله شمالي وزیرستان سره د علاقې او میران شاه ته سفر کړی او هلته د خبرو په مهال ویلي چې زیاتره سیمې کې امنیت پر ځای کړی شوی دی. هم جنرال باجوا د فوجي سرتیرو سره لیده کاته کړی دی. په دې اکله نور څه تفصیلات تاسو ته د عدنان بیټنی په راپور کې وړاندې کوو.
د فوج ویاندې ادارې ISPR لخوا تیر ورځ ذکر شوی یو بیان کې ویل شوی جنرال قمر جاوید باجوا افغانستان سره په پوله د شمالي وزیرستان د توي سېکټر ته ورغلی او د پوزي سرتیرو سره یې لیدل دي. بیان کې ویل شوی نو وړي د افغانستان سره په پوله د امنیتي تنظیم او د سیمو د ازغن تر لګولو په اړه حال احوال تیر کړی شوی او ورته هغه سینو خودل شوی چې پوز په خبره پوزي مشر د عملیاتو څخه هم خبر کړی شوی او ورته ویل شوی د عملیاتو پر مهال نږدې نوي ايډيز نکاره کړی شوی دي. بیان کې دا هم ویل شوی جنرال باجوا ویلي سولې او ثبات ترجمان دي او په دغه لړ کې پاکستان د خپل برخې رول تر سره کوي. د پوزي بیان تر مخه د پوز مشر تر هغه پر ضد جګړه کې د قبایلي خلکو د ملاتړ ستاینه کړې او ویلي په زیاتره سیمو کې امنیت په ځای کړی شوی خو ورسره دا هم ویلي چې په علاقه کې په ګران امنیت په ځای کړی شوی دی. د ځایي خلکو سیول انتظامی او امنیتي ځواکونو شریکو هڅو ته اړتیا لري چې په ځای وساتلی شي. خو د پوز مشر په زیاتره سیمو کې د امنیت په ځای کولو خبره په داسې حال کړي چې په علاقه کې وخت په وخت د بد امنۍ پیښې رامنځته کیږي. او په شمالي وزیرستان کې کال 2014 کې د وسله والو پر ضد ضربې اعظم نوې پوځي عملیاتو له امله په کډوال شو کې اوس هم په زرګاو شمېره کورنۍ د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. د روانې میاشتې په سر کې په شمالي وزیرستان کې د اوتمنزو جرګې غوښته وه چې ریاست په سیمه کې امن یقیني کړي او که ناکامه وي نو د امن په ځای کولو لپاره ټول وسایل د خلکو ته ورکړي. اوتمنځای په خپله په دغو وسایلو امن په ځای کړي. اوتمنځای د ټول شمالي وزیرستان کامی جرګه ده او د جرګې یو غړی او د سیمې د کامی پارلمان منتخب شوی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ وایي
بدامنی ورځ ورځ سوا کېږي، ټارګټ کلینګ سوا کېږي، خلک بیا را کوڅوي د ګروپونو ګروپونو ګرځي خامہ قیدا د خلکو نه بدې دلته بده امنی را وصل دلته دغه شان دي تر هغه ګروپونو ساتل دا د پاکستان د ریاست پالیسی ده چې د دومره بدترینو حالاتو ته پاغه باندې
دا دې هم یادوي چې جرګې غوښتي وو چې د شمالي وزیرستان نه کوم خلک افغانستان ته او په پاکستان کې دننه کډوال شوي دي هغوی د زر تر زره بیرته ستانه کړی شي او د پاکستان او افغانستان په پوله پرتو خلکو ته دې د شناختي کارت په بنیاد تګ راتګ یقیني کړی شي. یادې جرګې ویلي وو د شمالي وزیرستان ټول معدنیات لکه کاپر، کرومایټ او نور او ورسره د چلغوزي په ټولو ځنګلونو دي د اړوند قومونو حق ومنلی شي او په دغه لار کې جوړ خنډرونه دې لرې کړی شي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې هواد د اقتصاد بیرته په سملار روان شوی. د ټولنیزو رسنیو په پاڼه ټویټر باندې جاری کړی بیان کې هغه وایي چې روان مالی کال 2016 د 13 جولای په میاشت کې د هواد جاری کاتې یا بیلنس کې د 2.7 کروڑ ډالر فاضل رقم جمع شوی دی چې شایي د هواد معیشت په سملور روان دی. په دې کې باندې نور څه تفصیلات تسته د ارشد حسین په راپور کې وړاندې کوو.
وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټ کې بیا وایي د جاری کاتې په خساره کې دا بدلون په برامداتو کې پر لپسې د خوالي لقبل راغلي. دا برامدات د جون 2020 په نسبت 40% زیات شوی او د دې بل وجه هغه په ترسیلات زر کې اضافه هم ګرځوي. د وزیر اعظم په دې بیان د منصوبه بندي وزیر اسد عمر په خپل یو ټویټ کې وایي چې د پاکستان مسلم لیگ نون په دور کې چې کومه د 2 ارب ډالر خساره پرې خودلې شوی و د تحریک انصاف حکومت هغه 2.7 کروڑ ڈالر اکڑا. دشمار شمیرو را غونډون کې ادارې ٹریڈنگ اکنامکس مطابق د پاکستان د جاری کاتې خساره 2019 کې 3.5 ارب ڈالر وا، 2013 کې دا خساره 6 ارب او 13 کروڑ ڈالر وا، او کال 2019 کې دا 3 ارب او 14 کروڑ ڈالر پاتې شوې ده. په ښکارا د شمیرې د هیواد په اقتصاد کې د بهتره اشاره ورکوي، خو اقتصاد پوهان وایي کې د شمیرو ته د هیواد د مجموعي اقتصاد په تناظر کې وقتل شي نو د پاکستان د اقتصاد حالت د وزیر اعظم عمران خان د داوو برعکس کاری. د پېښور یونیورسيټي د اکنامکس څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي کله چې د جاری کاتې خساره کمیږي نو دا د یو هیواد د اقتصاد د خوالي اشاره ورکوي، خو بیا وایي که د پاکستان اقتصاد ته وقتل شي نو دا د هیواد په اقتصاد کې پرمختګ نه پګوته کوي.
کوم زمونږ ورکرز چې په هر کار کوي هغه کوم ریمیټنسز راستولي دي نو د هغه په کې ډیر زیات هیلپ کړی وي. اوس کدی دوران کې مونږ اوس کم چې دا د جون 2020 او 2019 خبره کیږي چې یاره په جون 2019 کې 981 ملیون ډالر خساره وو، اوس هغه 96 ملیون ډالر ته راغلی ده. نو دا چې شوی دا بیکاز چې زمونږ امپورټ سیدین هغه 13% کم شوی دی او 51% امپروومنٹ زمون کم ورکرز ریمیٹنسز دی پا اغه کی راغلی دی او کدی دوران کی مونگا دا ګورو نو زمونگا ایکسپورتس هم 12% کم شوی دی
د هیواد د اقتصاد پوهان وای د پاکستان د قامی اقتصادی ترقی د ود شره د 2% نه کم ده او د پاکستان په شان هیواد کې چرته چې د ګرانې شره 9% وی د اقتصاد د ود د شره هیڅ معنا نه لري د پاکستان په اقتصاد نظر لرونکي خبريال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډی و ته وای د کرنٹ اکاونټ خساره بد شیز نه دی خدا هله بدیږي چې کله د دې د کمی لپاره ګرانې قرضې اغستل کیږي
کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کر لیا ہے تو آپ نے اپنی اکانومی کو سپریس کر کے کیا ہے آپ کی ایکسپورٹس تو بڑی نہیں ہے آپ نے اپنی امپورٹس جو ہے وہ کم کی ہیں
حغوائی کو حکومت د جاری کاتے خسارہ فاضل کڑے دا خدا سے د ہیواد د اقتصاد پر دباؤ کے د ساتلو پ وجہ کڑے دا ولچ برآمداد ندی سیوا شوی او درآمداد کے کمی را وستل دے په مطبوعاتو کې چاپ شوې شمیرې ښایي چې د مالی کال 2019 جولای نه تر 2020 جولای پورې د پاکستان درآمداتو کې 1.8 ارب ډالر کمې راغلي 2019 کې دا 23 ارب ډالر وو او مالی کال 2020 کې دا 1.4 ارب ډالر وو ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري د پاکستان پارلمان کې حکومت ته مخالفه ګوندونو د روپیې او غیر قانونو انتقال مخنیوي قانون کې د احتساب ملي ادارې ته کردار ورکولو په سر اندېښنې ښکاره کړې او د حکومت باندې په دې اړه د مخالفه ګوندونو سپارښتنې له پامه غورځولو باندې تور لګولې که څه هم واکمن طریق انصاف ګوند د ملي اسمبلی کې اکثریت لري خو د اف ټی اف شرطونو سره سم قانوني مسودات سنت څخه د منظوري لپاره مخالفه ګوندونو مرسته ته مجبوره دي مخالف مسلم لیگ قانون ګوند د سنت غړي غوث محمد نیازی دی وته وایي چې حکومت سره د روپی غیر قانوني انتقال قانون کې د دوی د بدلونونو د منلو نه علاوه بل لاره نشته نور تفصيلات تاسو پیر ولایت شاه په راپور کې وړاندې کړي
لوی حکومت مخالف پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نواز دون غړو یاد قانون کې د احتساب ملي ادارې کردان لری کولو په اړه د دوی سپارښتنې د پامه غورځولو په سر اندېښنې خودلې دي د پیپلز ګوند غړي راجا پرز اشرف منی لانډرینګ قانون کې بدلون د لارې اړوند حکومتي چارواکو ته بغیر د ورننه د ملزمانو د گرفتاری واک ورکولو باندې اندېښنې خودلې دي غونډ تخپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند غړو شاید خاکان عباسی او محسن شاهنواز رانجا ویل د روان دینه نیب قانون او اداره دواړه لنجمن دي او کوچر د روپو غیر قانوني انتقال مخنیوي قانون کې هم نیب ته کردار ورکړي شنو ردیب پراتونګي کې ډېر بد نتیجې مخې ترازی د غنیوکو ته جواب کې حکومتي غړو په مخالفو ګوندونو باندې د احتسابي عمل له بچ کېدو لپاره د احتساب ملي اداره غیر موثره جوړولو تورونه تکرار کړي دي د قانون مرکزی وزیر فاروق نصیب نا تاثر هم رد کړی غنی نیب او عامله قانون کې به سفرک پاتې نشي
جو برډن اف پروف کا پروویژن نیب لو میں ہے وہ یا نہیں آتا بنیادی طور پہ ریزن درست نہیں ہے کیونکہ برڈن آف پروف عاملہ کا الگ ہے اور نیب کا الگ ہے
اغه وای برډن اف پروف یا د الزام غلط ثابتولو په لپاره یو ملزم باندې اچولو په حق له د روپو غیر قانوني انتقال او د نیب قانونونو دواړو کې بیلابیل تګلارې دي او د فاروق نسیم په خبره دا به د یو بل سره ورګډول مناسبه نه وي له دې وړاندې د پاکستان ملي سملې د ملګرو ملتونو د سلامتیا کونسل د پریکړو او اف ټی اف شرطونو عملی کولو په ترڅ کې د یو لس قانوني مسودو منځوري ورکړې و که څه هم حکومت ملي سملې کې اکثریت تاریخو بیا سینټ کې د مخالفو ګوندونو د مرستو نه بغیر دغه قانوني مسودې نشي منزورولې هم د مسلم لیگ نواز ګوند د سینټ غړي غوث محمد خان نیازی دی ور ریډیو توای دوی به حکومت په سینټ کې خپل سپارښتنه منلو ته مجبور کړی
حکومت پہلے بھی مان گئے تھے آپ بھی مان گئے
اغه وای ایف اے ٹی ایف په حکومت په سر اغسته او راتون کې اکتوبر میاشت کې دونکو د ادارې غونډه کې به پاکستان ته ورکړل شوی شرطونو د عملی کولو جاج اغستلی شي. زکه د غوث محمد خان نیازی په خبره اوسنی حالات کې حکومت سره د دوی خبره منلو نه علاوه بل کملار نشته دی. سرګند دی وی چې هم د ایف اے ټی ایف شرطونو عملی کولو پترس کې 13 ورځ ملي اسمبلی د سنټ لخوا د بدلونونو سره دوه نورو قانوني مسودو په دویم ځل منظوري ورکړې ده. ادارے پاکستان تور کلشو شرطن نہ عملی کے دو پسر دا پاکستان نم تور نم نڑ یا ترہگرم لا تڑی ہے وادن کی اچول خبرداری ورکڑے دے پیر ولایت شاہ وائس
وایس اف امریکا دی ودا واشنگتن ته خبرونه اوري. د جمعیت العلماء اسلام چې وړاندې د دوه لوی حکومت مخالفه ګوندونو پاکستان تحریک انصاف حکومت مرستو باندې تورونه لګول، د دې مشر په پارلمان کې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف سره ملاقات کړی دی او ویل دی چې حکومت په ذات ټول ګوندونه د یو تحریک پیل کولو باندې اتفاق لري، خو د دې لپاره د شریکو فیصلو ضرورت هم دی. بلخوا حکومت وایي چې دا دوه لوی ګوندونه یعنی کې مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مولانا فضل الرحمن د خپلو ګټو لپاره استعمالوي او د حکومت په ضد د ټول ګوندیز رابللو پر ځای دی د درې کاله د نوي ټاکنو لپاره انتظار وکړي. نور څه تفصيلات تسته د اورنګزیب خان پر راپور کې وړاندې کوو.
پاکستان مسلم لیگ مشر شهباز شریف سره دا مولانا فضل الرحمن ملاقات شوه دی. بلخوا حکومت وای دا حکومت پر ضد د ټول ګوندیز کانفرنس را بللو پر ځای مخالف ګوندونه دی درې کاله بل انتخاباتو ته صبر وکړي. قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر شهباز شریف مولانا فضل الرحمن سره ملاقات نه پس یو شریک خبری کانفرنس ته ویل دي چې په دې خبره اتفاق شوه دی چې د نورو مخالفو ګوندونو په سره به حکومت پر ضد ټول ګوندیز کانفرنس را بلل شي.
بډینګ او اے پی سی بي هوګي کیوں نہیں ہوگی اس کے لیے ہم نے جو طے کیا ہے کہ یہ مشاورت ہم آگے بڑھائیں گے، رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا.
شہباز شریف وہی دا خبر ہے شبے دا چھ ٹول گندس کانفرنس دا پارا دا نور و حکومت مخالف گندنو اعتماد بہم تلا سکو او یو سو رزو کے با حتمی تگلارا اعلان کرو. دا مسلم لیگ مشر شہباز شریف دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره دا سے حال ملاقات کرے دے چھ نزدے رزو پارلیمان کے دا جمعیت علماء اسلام گن غڑو پا مسلم لیگ او پاکستان پیپلز گن باندے دا تنقید کرے وہ چھ دا رقم غیر قانونی ترسیل سار ادارے یا ایف اے ٹی ایف پا وینا قانون سازے کے دے دو لوی حکومت مخالف گندونو دا حکومت مرستا کرے دا. دا پنجاب دا اطلاعات و وزیر فیاض الحسن چوہان ہم یو ویڈیو کے ویلی دی چھ مولانا فضل الرحمن دا شہباز شریف او بلاول بٹو سره ملاقاتونو خو کوي، خو دا دو لوی گندونا آغا دا خپل گٹو دا پار استعمال وی.
مولانا فضل الرحمن صاحب کو چین نہیں آ رہا، میری مولانا فضل الرحمن صاحب سے گزارش ہے اگلے 3 سال خاموشی
کے. فیاض الحسن چوہان وی چھ مولانا فضل الرحمان نز خواس کوم چھ درے کال نور صبر اکڑی چھ کال 2023 نو انتخابات ہوشی و وقت ہم زمون یقین ندے چھ مولانا فضل الرحمان گن بس سوکے او گٹی. مولانا فضل الرحمان وی چھ دا سے حالاتو کے دا مخالف اوڈل و ترمیز اختلافات و تقسیم دا پاکستان و اولس دا باربا گٹور نوی، زکه با مخالف و گندونو تا پکاروی خپل منز اختلافات ده ختم کری او حکومت پر ضد پا یو تکلارا اتفاق وخی
اور ایک مشترکہ اور مستحکم حکمت عملی ہم بنائیں.
دوی وی حکومت مخالف گندونا پا ده اتفاق لری چی حکومت پر ضد یو تحریک پیل کری، خو دے دا پارا ہم دا شریکو گامونو ضرورت دے. وڑاندے پاکستان مسلم لیگ او پیپلز گن ہم دا لوی اختر نا سمدستی پس دا غشان ٹول گوندیز کانفرنس اعلان کرے وو، خو رستو پیدا تنکیت شوی وو چھ یو خوا دوی حکومت پر ضد دا تحریک اعلان کوی او بل خوا پارلیمان کے دا قانون سازے پا وقت حکومت مرستا ہم کوی. تیر رز ہم دا اطلاعات و مرکزی وزیر شبلی فراز ویلی وو دا قانون سازے پلڑ حکومتی مرستا دا مخالف گندونا دا ذاتی گٹو دا پارا کوی او حکومت ناکامی مسالیتی آرڈیننس یا این آر او غواڑی.
سوف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د نهه ورځ 2020 کال د اگست 15 نیټه ده. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته، د افغان طالبانو یوه ډله چې ابولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې پاکستان په سفر ده، نن به د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره ویني. پاکستانی میډیا رپورټونو تر مخه ملاقات کې بعد افغانستان امن عمل پر سر خبرې کیږي. د پاکستان دوا اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نواز او جمعیت علماء اسلام یو ځل بیا د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد احتجاجي تحریک شروع کولو فیصله کړې ده. خو د واکمن ګوند یو صوبایي وزیر وایي اپوزیشن ګوندونه دې تر راتلونکو ټاکنو پورې درې کاله نور صبر وکړي. او د ریپبلیکن پارټۍ لخوا موجوده صدر ډونلډ ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس په رسمي توګه خپل امیدواران اعلان کړل. د 2020 کال ریپبلیکن نېشنل کنونشن په لاولنې ورځ صدر ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس دواړو شارلوټ ښار کې ویناوې هم وکړې. د ټکی تاسو اوریدل وړاندې کوسته خبرونو تفصیل. د افغان طالبانو یوه ډله چې ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د پاکستان په سفر ده، نن به د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره ویني. پاکستانی میډیا رپورټونو تر مخه ملاقات کې بعد افغانستان امن عمل پر سر خبري کیږي. په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای د دې سفر مقصد افغان امن عمل کې راغلي پرمختګ او د خلکو تګ راتګ د پاره سہولتونه برابرول او دوانو ملکونو تاجرانو د پاره په پوله اسانتیاوي جوړول دي. دنه مخکې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د ګل پورس په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ویلي وو طالبانو پلاوي د دې وړاندې هم د پاکستان سفر کړی دی او د هغې وروسته بیا په فروری کې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن تړون وشو او وسه پورې په دغه لړ کې ډیر پرمختګ شوی دی. هغه ویل په وروستو کې د چین په سفر کې هم د چین د خارجه چارو د وزیر سره د کشمیر د مسلې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم تفصیلي خبرې اترې شوې دي او چین هم د افغانستان د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او د روغې کردار هم پکې ترسره کړی دی. دا چې د طالبانو پلاوی به په پاکستان کې سورزي او د چاچا سره به لیده کاته کوي قریشي په دې اړه څه ونه ویل. خو زیاته کړه چې په افغانستان کې ډیر خلک ګڼي چې د افغانستان د سولې او ثبات او خوشحالۍ په لړ کې پاکستان رول ترسره کولای شي. اخوا د افغانستان د خارجه چارو سرپرست وزیر ښاغلی حنیف اتمر وایي که طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې ماتې نه کړي نو د سولې هیڅ قسمه تړون به ونه شي. خو څېړونکي وایي هر څوک طالبانو ته القاعده او نورو وسلوالو ډلو سره خپلې اړیکې شلول یو مشکل عمل دی. خو امریکا سره د شوي تړون له مخې ښکاره ده چې د نورو ټولو وسلوالو ډلو نه زانونه جدا کړی. برطانوي خبری ادارې بی بی سی سره خبرو په موقع حنیف اتمر ویلی طالبانو سره د سولې خبرې دوه اهداف لري. یو دا چې د طالبانو او افغان حکومت سوله دې تلپاتې وي او د دویم دا چې باید طالبان د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د خپلو تعلقاتو نه لاس واخلي. هغه زیاته کړه چې کچري طالبان د القاعده او نورو نړیوالو یا سیمه ییزو ترهګرو ډلو سره خپل تعلقات نه ختموي نو د سولې هیڅ قسمه تړون به ونه شي. طالبانو د افغان حکومت د دې سرګندونو په وړاندې خپل خبرګون نه دی ښودلی. خو دې نه وړاندې ویلي وو چې که امریکا ورسره د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ویستلو ژمنه سرته ورسوي نو هغوی به بیا چاته په افغانستان کې د ګډوډۍ اجازه ورنه کړي. تر دې وخته پورې طالبانو په واضح توګه نه دی ویلي چې آیا القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپل تعلقات ختم کړي دي او کنه. د پاکستان دوه اپوزیشن ډلو مسلم لیگ نواز او جمعیت علماء اسلام یو ځل بیا د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد احتجاجي تحریک شروع کولو فیصله کړې ده. خو د واکمن ګوند یو صوبایي وزیر وایي اپوزیشن ګوندونه دي تر راتلونکي ټاکنو پورې درې کاله نور صبر وکړي. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر نن د نهه یا سه شنبې په ورځ د خپل ګوند لسو نورو مشرانو سره د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلی او ویلی دی زموږ خبره وشوا چې یو ټول ګوندیز کانفرنس به کوو خو د دې لپاره به د نورو اپوزیشن ګوندونو باور هم اخلو بیا به په څو ورځو کې خپله تګلاره اعلان کړو. شهباز شریف او مولانا فضل الرحمن په داسې وخت کې د واکمن ګوند پر ضد د یو کېدو لپاره یو بل سره لیدلی دي چې په نږدې ورځو کې په پارلمان کې د جمعیت علماء اسلام ګوند غړو په مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند تنقید کړی وو چې د اف ای ټی ایف په غوښتنه قانون سازۍ کې دغو دوه ګوندونو د حکومت مرسته کړې ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري را سره ملګری اوسېږي. د امریکا کال 2020 د صدارتي ټاکنو لپاره د ریپابلیکن ګوند نېشنل کنونشن 13 ورځ د نارث کارولاینا شارلټ ښار کې اپیل شوی دی چې هم نن به دویم ورځ وي. 13 ورځ په دې کنونشن کې چې لومړۍ ورځ وه د صدر ډونالډ ټرمپ او مرستیال صدر مایک پنس دواړو ورته ویناوي وکړې. هم نن په دویم ورځ به په دې کنونشن کې سسوي او څوک به ویناګانې کوي تاسو ته زموږ همکاره منظر شهید په راپور کې وړاندې کوي.
نن د سې شنبې نه په ورځ د اگست په 15مه او د کنونشن په دویم ورځ تم کیږي چې لومړی میرمن میلانیا ټرمپ او د ټرمپ مشر اولادونه به د سپینې ماڼۍ روز ګارډن څخه ویناوي وکړي. ریپابلیکن ګوند ولسمشر ټرمپ او مرستیال صدر مایک پنس یې په رسمي توګه خپل کاندیدان اعلان کړل. د 2020 کال ریپابلیکن نېشنل کنونشن په لومړۍ ورځ ولسمشر ټرمپ او مرستیال صدر مایک پنس دواړو شارلټ کې ویناوي وکړي. ولسمشر ټرمپ د خپلې وینا په سر کې پر دیموکراتانو نیوکې وکړي او د میل یا ډاک د لارې د وټونو راټولولو عمل خطرناک وباله او هغه دې ته اشاره وکړه چې دې کې درغلې کې دی شي. اغلی ټرمپ وویل که تاسو غواړئ چې دوی واقعا لیونی کړی نو تاسو د 12 کال نورو ناره ووهی، ځکه چې دوی په کال 2014 ټاکنو کې ځینې واقعا بد کارونه تر سره کړل. راځي وو ګورو چې څه پیښیږي. موږ باید ډیر احتیاط وکړو ځکه چې دوی بیا هڅه کوي دغه ټول 80 میلیون رای د پوسټ لاره راغونډې کړي. دوی هغه خلکو ته ورسته چې غوښتنه نه ده کړې او دا سم نه ده.
Our country can go in a horrible direction.
خپل ځان زیاته کړ چې زموږ هیواد په دې ټاکنو ډیر حسابوي. دا تر ټولو مهم دی. دغه ټاکنې کولې شي چې زموږ هیواد په یو وحشتناک ویرونکي لور بوزي او یا هم په یو خه او لوی لارې روان کړي. د دې تر مخه چې دغه ناروغي له چین څخه راشي موږ ډیر خروان وو او په داسې لور روان وو چې هیڅ کله مو نه ولیدلې. زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو کامیاب اقتصاد او د ټولو لپاره ګڼ شمېر روزګارونه وو. دغه غونډه کې خاغلی پنس د خپل ګوند د غړو څخه مننه وکړه. خاغلی پنس د کورونا وایرس په حق له وویل چې تر هغه به دغه وایرس په وړاندې مبارزه او کار وکړي تر څو یې درمل نه وي موندلې. هغه د خپل سرتیرو او پولیسو د حفاظت او همدارس قانوني اصلاحاتو په حق له یادونه وکړه. خاغلی پنس وویل چې په بشپړ ډول ډاډه یم کچيري موږ ټول هغه څه وکړو چې د اوس او د نوومبر 3 مترمنس کولو تاړتیا لرو. که تنظیم یې کړو، که موږ متحرک شو، که موږ ټلیفونونه وکړو، که موږ دروازو ته ورشو او ورونه وټکوو، که موږ خپل دنده تر سره کړو، موږ به د دې هیواد په هر ایالت او هر سیمې کې د ریپابلیکن مشران وټاکو او بیا به په ټول هیواد کې وټاکو. موږ د څلورو نورو کالو لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا انتخابو او دا ستاسو د دوامدار ملاتړ او د خدای په مرسته کیدونکی دی. موږ یو ځل بیا امریکا خکوو. په غونډې کې ګڼ شمېر نورو میلمنو هم ویناوې وکړې چې پکې د ریپابلیکن د نېشنل کمیټې مشره رونا مکډانیل هم د پرانستې وینا وکړه او د ډیموکرات ګوند کاندید په مقابل کې یې خاغلی ټرمپ یو سیال کاندید وباله. خو بل لور ته د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید جو بایدن او د مرستیال صدارت لپاره کاندید کمالا هارس د ګوند لخوا د نومول کېدو وروسته په لومړي ځل په یوه ګډه مرکه کې د امریکا یو شمېر کورنی چیلنجونو ترڅنګ په کورونا وایرس هم خپل دریز وړاندې کړ. د ای بی سی ټی وی نیوز سره په یوې مرکه کې جو بایدن وویل د کورونا وبا خورېدو په سر صدر ټرمپ نه ګرموي، خو د دغې ستونزې نه په تیښته یې تورنوي. دا فکر چې څه معجزه به وشي او دا وبا به په خپله ختمه شي دا غیر حقیقي سوچ دی. ولسمشر ټرمپ د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي په خاطر د دغې غونډې د ګډونوالو لیست ډیر محدود کړی وو. یوازې 386 استازي د رایه چونې پروسې کې په فزیکی توګه موجود وو او تر دې چې په بالروم کې د استازو څوکۍ هم د یو بل څخه په ډیره فاصله کې وي او ټول استازو ماسکونه هم اغوستلی وو.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. تیر شپه د ریپبلیکن ګوند کمی کنونشن په محل امریکا صدر ډونالد ترامپ خپل انتظامیه د کورونا وبا په ضد پالیسی او اقتصادي ستونزو ترڅنګ په دیموکرات ګوند سختې نیوکې کړې. مخالف دیموکرات ګوند لخوا بیا د ریپبلیکن ګوند په ضد په ټي وی چلنونو د ډیر سکندو یو اشتهار چلیدلی. په دغه اشتهار کې په امریکا کې د کورونا وبا خورېدو مخنیوي کې د ناکامۍ، بیروزګارۍ او د بد اقتصاد اړخ ته اشاره شوې ده. نور تفصیلات تاسو هم په دې اخلاص شعیب زاده په خپل راپور کې وړاندې کړي.
تیر شپه د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن په محل د امریکا صدر ډونالد ترامپ د صحت کارکونکو سره په وایټ هاوس کې لیدلی او د کورونا وبا پر ضد مبارزه کې د دوی د کار سایلو ترڅنګ د خپل انتظامی د کورونا وبا په تګلارې او د امریکا راتلونکو اقتصادي ستونزو نه د وټولو لپاره په دویم ځل انتخابات کټل مهم بللی. د ریپبلیکن ګوند د کنونشن پر ضد بیا د ډیموکرات ګوند لخوا د خندا یو اشتهار هم چلیدلې. د کارته رونی د ډیموکراتانو د کنونشن په محل ریپبلیکن هم کړو. د دې شو سکندو په دغه اشتهار کې ویل کیږي آر ان سی یا ریپبلیکن نېشنل کیاس یا د ریپبلیکن ګوند قومي ګډوډي ته په خیر راغلی. دغه سره سم بیا د شارلټ خار منظرونه خودل کیږي په اشتهار کې وړاندې دی راځي چې ترامپ د کووډ د تحریک د نوکریو د تبا کولو ناتوانی او ناسمې ادارې یا مس منیجمنت د لاسه زکونکي او استادان ځان ته پرې خودل شوی. نیانې کونه په کورونو کې یوازې مرګ ته پرې خودې شوی. امریکا ته د لاسه وتل اقتصاد ورکړل شوی. په امریکا کې شو نظر پښتنو تر مخه د انتخاباتو د ورځ راتلو لس اونې وړاندې د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید جو بایدن د صدر ډونالد ترامپ نه و اشاریه شپک ویسه د پوینټونو سره مخ کې ده. دغه نظر پښتنه د ریئل کلیئر پالیټکس ویب پاڼه نه خستل شوی خو په یو شمیر مهم ایالتونو کې چرته چې رائے د انتخاباتو نتیجې بدلول شي هلته د جو بایدن د دغه وړاندېوالي شرحه کمه ده. په تیرو څلور لسیزو کې یوازې د امریکا دوه ولسمشرانو په دویم ځل خپل انتخابات بیللی دي. په کال 2018 کې ترامپ په پنسلوانیا، میشیګن او ویسکانسن کې د هیلری کلینټن نه رای ګټلې وې. دغه ایالتونه په متوګه د ډیموکراتانو ایالتونه ګڼل کیږي. هوسکا نظر پښتنې خای چې په دغه درې وړو ایالتونو کې جو بایدن مخکې دی. تیر شپه د ریپبلیکن په قومي کنونشن کې نه خو د ګوند پخوانی صدر جارج دبليو بوش او نه تیر صدارتي کاندید میټرومني ګډون کړي. میټرومني د صدر ترامپ سخت ناقد دی او د کنونشن په جدول کې نامه هم لیکتا. په تیرونی په د ډیموکرات ګوند درې ژوندۍ ولسمشرانو جیمی کارټر، بل کلینټن او باراک اوباما، کال 2004 صدارتي کاندید جان کیری او د کال 2018 کاندید هیلری کلینټن د ګوند په کنونشن کې د بایدن لخوا خبرې کړې وې.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پېښور های کورټ کې د مذهب د سپکاوي په قضیو کې د زر اوریدنې لپاره ریټ پټیشن جمع کړی شوی دی. په دغه درخواست کې غوښتنه شوی چې د مذهب د سپکاوي په اړه کیسونه لپاره ځنګړي عدالتونو ټاکلو ترڅنګ په تاسې ډول پېښور کې د پلټنو کولو لپاره د اف ای ای او د ترګری زد میکمې یا سی ٹی ڈی وسیر مخصوص د تفتیش سانګې جوړ کړی سي چې یاد مقدمه په وخت فیصله کیږي. دا ریټپټیشن یا درخواست کې موقف خپل کړی سوی چې هواد په کچه د 1200 ځخه زیات د مذهب سپکاوي کچې په عدالتونو کې د ځند شکار دی. په دې اړه نور تفصيلات د عبدالرزاق پر راپور کې درته وړاندې کوو.
د پېښور های کورټ کې درخواست جمع کوونکی وکیل شبیر حسین گیګیانی ویو ویډیو ته ویل چې په داسې مقدمو کې د جدید تور طریقو په مرسته سره د ریکارډ جمع کولو او شهادتونو جانچ پړتال کول ډیر مهم وی. دی وايي د سر بغونګار ته سزا ملاويږي او ولی بی ګنا بزر بری کېدل شي.
او زمون غډون به پریر دادې چې د انویسټیګیشن د پر اسپیشل پروسیجر جوړ شي ته ویني مذهب کم چوفنسز دي چې دای د پر یو د انویسټیګیشن اسپیشل ټیم جوړیږي لکه چې د اکثر نوعیت چې کم ایویډنس راځي په داسې کې سونی کې غیا ډاکومنټری وي یا ماډرن ډیوایس سره په وایس یا اډیو ویډیو ریکارډینګ هغه زمونږ هم پولیس سره د سہولیت نشته چې د دې بابت کې انویسټیګیشن کې هغه سره په فایې سره د هم سایبر کرایم برانچ سره
نو موږ زیاته کړه چې د نور مقدمو په سیر د مذهب د سپکاوي قضیه هم د ځن خکاروي چې لوځي په ځینو موقعو خلک په خپل قانون لاس کې واخلي او د بلتن ژوند ختم کړي شبیر حسین گیګیانی وایي چې درخواست کې موقف خپل کړي چې د یاد مقدمو د لپاره ځانګړي عدالتونه وي او په هغه کې د یو خاص نظام او ترتیب لاندې د کیس پیروي کولای شي
ای کی بیا با کده سپیشل پروسیجر لکه زمون دی ٹی سی په عدالتونو کې د چې ججز صاحب انت پروسیکیوټر تا سٹاپ تا وکلاتا گاون تا سپیشل پروټیکشن ورکی دا غی د ائیڈنٹیټی د کنسیلمنٹ د پاره بل سپیډی ٹرائل وای
په درخواست کې دا هم ویل شوی چې د هیواد په کچا د مذهب د سپکاوی او توهین رسالت سره د پاسه دیار لسو مقدمه په بلابلو عدالتونو کې د التواء ښکار دی د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز دغه درخواست جمع کولو ستاینه کوي او دی وايي د حکومت ځمداري جوړیږي چې د مذهب د سپکاوي پر ضد قانون غلط استعمال اونکړي شي
ډیر کی سونه پاره کې دایي چې هغه کې حقيقي اهانت نه شوی او خلق د یو بل سره په خپل تنازعات او کې وی نو هغه ته رنگ دی اهانت ور دا تیسونه ډېر اوګدشي چې اوګدشي نو دلته څه انتها پسند عناصر دي چې هغه بیا قانون په خپل لاس کې والی نو که چېرته دا زر فیصله شي چېرې دې کې څه حقیقت شته او که نشته نو امید دا دی چې معاشرتي بهترې طرف ته به صورتحال لاړ شي
په دې اړه مو د خیبر پختونخوا صوبای حکومت دریز اغستو د پاره د قانون وزیر سلطان محمد خان د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعلی مشیر کامران منګش او د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرال شمایل بټ سره د ټلیفون او واتس اپ د لارې د خبرو کولو هڅه وکړه ولې تر دې دمه بریالي نشو یاد دی وی د جولای په یو کم دیر شمنېټه د مذهب د سپکاوي په تور نیولې شوی طاهر نسیم نومیتن هغه وخت د پیښور په یو عدالت کې پټه زو وجلې شو کله چې هغه عدالت ته د اوریدنې لپاره ورغلی وو د پولیسو د وینا تر مخه طاهر نسیم دوه کال وړاندې په دغه کیس کې گرفتار شوی وو او مقدمه یې د کال 2013 راهسې په عدالت کې روانه وه عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور
وایس اف امریکا دی ودا واشنگتن څخه خبرونه اوري مننه چې راځره ملګری یاست پاکستان کې د کمی صحت وزارت د دوايي درملو کمپنیو ته د غیر ضروری دوايانو په نرخونو کې 10% او د لازمی دوايانو په نرخونو کې 2% اضافه کولو اجازه ورکړه د دوايانو یا د دارو درملو د نرخونو کې زیاتوالی په حق لا تاسو ته امید الله راپور وړاندې کوي چې هم د دې ځخه په عام وګړو باندې څه اثرات پریوزي نو تفصيلات تاسو په دې راپور کې واوري
که څه هم د صحت وزارت د اجازه پسندستي تو غور کړی دی خو د دوايانو کمپنو سازمان ویلي د ستمبر د اخیرنې نیټې پورې بعد دوايانې په زوړ نرخ خرڅي او د اکتوبر د رمبنې نیټې نه بروستو په نرخونو کې د حکومت د اجازه سره سم اضافه کړي نور مهر د اسلام آباد سپریم کورټ وکیل دی او اکثره د دوايانو د نرخونو سره تړلې کیسونه اعلی عدالت ته وروړي دیوای د دوايان نرخونو په اړه د ډرګ ریګولیټری اتارټي تګلارا رڼنه ده او وايي په هیواد کې د صحت یو خدمات ورکوونکي یا سارنې اداره د دوايانو د نرخونو ریکارډ نه لري او اکثره کپنې په دوايانو د خپل خوخي نرخونه لګي حکومت بواتو د نېشنل هیلث سرویسز ریګولیشن اند کوارډینیشن د وزارت دوايان د خلی لیکلي وزارت کمپنو ته د دوايانو د نرخونو زیاتولو د اجازه انوسی اجرا د جولای په میاشت کې کړي وا خو د کورونا د وبا له وجې د وزارت او کمپنو رضا په دې راغله چې د وبا د قابو کېدو پورې د نرخونو زیاتوالي د بوج نه ولز بچ او ساتل شي د پاکستان فارماسیوټیکل مانیفیکچر اسوسییشن صدر زاکر رحمان میډیا ته ویلي د روپے د قدر کمیدو سره سم د دوايانو او سین نرخونه په زیټینګ ساتل د کمپنو د پراتاوانی وو خو دوی د درې میاشتې د تاوان د کرونا د وبا له وجې برداشت کړو. بلخوا د دوایانو د خرڅونکو د سازمان په پیښور کې مشر ارشد ممن ډیونی وسته وویل په تیرو دوه دریو کلونو کې د دوایانو نرخونه دوه چنده پورې سیوا شوي دي.
او دې کې هغه دوایانې ګرانې شولې کوم چې د زړه سره تعلق ساتي، کوم چې شوګر سره تعلق ساتي، کوم چې هغه خطرناکو بیمارو سره تعلق ساتي، هغه بیماری دوایانې چې کمی دي هغه یو دوه سوه دی دوه کالو کې ګرانې شو. دا اضافه چې کوم ده دا پیلا سیوا ده.
سیرون کی وای په پاکستان کې د دوایانو د نرخونو ستونزه سیاسي اړخونه لري. په کال 2013 جولای کې پاکستان د دوایانو د نرخونو د پاره یو نوی کمی تګلارې جوړ کړې و. دغه تګلارې کې د دوایانو کمپنو ته د ګرانې او د روپې د قدر په اساس د دوایانو د نرخونو زیاتولو د خپل اندې اختیار ورکړې شو. اوسنی حکومت د دغه کمپنو نه دغه اختیار ډریپ ته د سپارلو د پاره په دغه تګلارې کې د بدلونونو ویلیو. خوسیلون کی وای اوس هم په پاکستان کې د دوایانو د نرخونو د کمی نظام او سارنې د پاره لا ډیر قانوني زیار کول د حکومت په ذمہ پاتې دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
وایس اف امریکا دی ودا واشنگتن څخه خبرونه اوري. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس اخته کسانو شمیر له 3.8 میلیون زخه او په امریکا کې بیا له 5.9 میلیون زخه زیات شوی دی. همدا ډول کرونا زخه په ټوله نړۍ کې 8,00,000 پوری او بیا په امریکا کې 1,01,000 تنان مړه شوی دی. په دې حق لباندې نور څه تفصیلات تاسو زموږ همکار مجاهد جواد په راپور کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په میلیونونو زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته روان دي، د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د ماسکونو د تړلو په اړه نوې سپارښتنې کړې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خپلو نویو سپارښتنو کې ویلي هغه ماشومان چې عمرونه یې له شپږو کالو څخه کم وي باید ماسکونه ونه تړي. یادو ادارو ویلي لمحدودو ترلاسه شویو شواهدو داسې ښکاري چې واړه ماشومان د لویانو په پرتله لږ په کورونا اخته کیږي، خو په کورونا د اخته کېدو چانس د بیلابیل عمر په ماشومانو کې توپیر لري. دوی زیاتوي هغه ماشومان چې عمرونه یې له شپږو څخه تر 11 کالو پورې وي باید ماسکونه وتړي او باید د خطر لاندې ډلې په څیر ورسره احتیاط وشي. دوی وړاندې وایي 12 کلن او له دې څخه غټو ماشومانو سره باید د لویانو په څیر چلند وشي او ماسکونه وتړي. خو دواړو ادارو ده هم ویلي چې هیڅ ماشوم باید له زده کړو څخه محروم نشي که چیرې ماسکونه ونه لري. برطانوي چارواکو ویلي ښایي په ډیر لږ شمیر ماشومان که ښوونځیو ته ولاړ شي او بیا له کورونا څخه زیانمن شي، خو له ښوونځیو پرته ډیرو ته زیان رسیږي. هغه ماشومان چې په کورونا باندې اخته کیږي اکثره یې د ناروغۍ ډیرې خفیفې نښې نښانې لري، خو دوی کولی شي غټانو ته وایرس انتقال کړي. بل پلو د هانګ کانګ د پوهنتون ساينس پوهانو ویلي دوی داسې لومړنۍ پیښه موندلې چې یو کس 2 ځله په کورونا باندې اخته شوی. هم باور خو دا دی چې یو څوک یو ځل په کورونا اخته شي نو ژر په 2م ځل نه اخته کیږي. خو ډاکټرانو ویلي په کورونا اخته د 1.3 کلن سړي جنیتیکي ټیسټونه وښودله چې له اسپانیې څخه راوړې کورونا یې د هغې پخوانۍ سره توپیر لري کومه چې یې په مارچ میاشت کې اخیستې وه. ډاکټر کلوین کی وانګ وویل له دې داسې ښکاري چې ځینې خلک په کورونا لاخته کېدو وروسته هم اوږد معافیت نه لري. خو هغه جاتوي چې موږ نه پوهیږو چې څومره کسان دوباره په کورونا اخته کیږي، خو ښایي ډیر داسې کسان وي. دی دا هم وایي چې د کورونا ناروغان باید خپل احتیاطي تدابیر پرې نږدي، بلکې هر څوک باید ټولنیز واټن وساتي او ماسکونه وتړي. خو ځینې نور کارپوهان بیا وایي د هانګ کانګ ناروغ په مارچ کې د ناروغۍ لږې نښې نښانې درلودې او له 2م ځل اخته کېدو سره بې ارازه وه. ډاکټران وایي دا ښایي دا معنا ولري چې لومړی ځل اخته کېدل ښایي یو کس د 2م ځل سخت اخته کېدو څخه وژغوري. په ورته وخت کې په غزه کې د کورونا د لومړني او پیښو راپور ورکړل شوی چې له بهر څخه نه دی ورغلي. یو حکومتي ویاند وایي د ګولیا دوشنبې په ورځ د کډوالو په یو کم کې د یوې کورنۍ په 4 کسانو کې کورونا موندل شوې ده او امنیتي ځواکونو ټوله سیمه لږ تر لږه د 2 ورځو لپاره قرنطین کړې ده. په یو بل راپور کې راغلی دی چې په مکسیکو کې د ښوونځیو یا سکولونو په میلیونونو زده کوونکو ته په ټي وي باندې ټولګي یا کلاسونه برابر شوي دي. دا وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې د کورونا له امله د میاشتو راهیسې د زده کړو بهیر درېدلی و. د زده کوونکو والدینو او ښوونکو دواړو ویل چې د ګولیا دوشنبې د ورځې د ټولګیو پیل په ستونزمنه توګه شوی. رویټرز خبری دا روایي تمه ده د شخصي ښوونځیو نږدې 2 میلیون زده کوونکي د ناورین له امله له حکومتي ښوونځیو سره یو ځای شي. که څه هم شخصي ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره فیسونه کم شوي دي، خو دا څرګندونه ده چې والدین به په فزیکي توګه د ټولګیو د نشتون په حالت کې شخصي ښوونځیو ته فیسونه ورکړي او کنه. په مکسیکو کې که څه هم وبا لږ سړه شوې ده، خو حکومت وایي د کورونا پیښې اوس هم زیاتې دي او د ښوونځیو پیلیدل به لاله وخته مخکې وي. په مکسیکو کې له 15 لکه 3 شپېته زرو څخه زیات کسان په کورونا اخته او 3 شپېته زرو 800 زیاتې مړه شوي دي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن دی سی.
وسلاند کو اداریا چې د واشنگتن نظر سرګندوي.
امریکای په شام کې د صدر بشار الاسد خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی. امریکای په شام کې د بشار الاسد د حکومت خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی، ځکه چې د بشار الاسد حکومت په شام کې په خپل خلکو ډیر زیات ظلمونه راټیټ کړی دي او په دې کې خو ځینې ظلمونه د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو په شمار کې راځي. عمدغه وجه ده چې د امریکای د خارجه چارو او د خزانی محکمو د شام د اولس د تحفظ لپاره د سیزر د نامې د قانون لاندې په یو کم 1.5 جولای په 1400 کسانو باندې د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په نوو بندیزونو کې شام کې د بیکچ زیاتو ظلمونو د ښکار 2 کسانو په خاطر د حما او د مراعت النومان په نومونو بندیزونه لګولې شوې دي. د بشار الاسد فوجونو 9 کال وړاندې د هما خار نه خونړی ګیرا توکړی و او په خار کې دننه په امنناکه مظاهره چانو کې لوی شمیر کسان په ډیر ناترسه سره وجلی وو. یو کال وړاندې د اسد د حکومت جنگي هوایي جازونو مرات النومان کې په یو بازار ناتاره بمباری کړی ده. دروجی په میاش کې شوی دغه بمباری کې 200 بی ګنا مسلمانان دروجی ماتې نه لګ وړاندې وجلې شوی وو. د اسد د حکومت فوج په لکونو بی ګنا شامیان نیولې دي او په دوی شپه او ورځ تشدد کوي. سکولونه وران کړی دي او هسپتالونه او بازارونه اوار کړی دي. امریکانو واکدارانو زهیر توفیق الاسد او د شام د عرب فوج لومبه ډیویژن هم د بندیزونو لاندې راوستي دي. دین علاوه د زهیر توفیق الاسد په بالغ زوی کرم الاسد هم بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د 1,849 انتظامی حکم لاندې لګولې شوې دي. اومددی انتظامی حکم لاندې د بشار الاسد په یو بالغ زوی حافظ الاسد باندې هم بندیزونه لګولې شوې دي. امریکا با په بشار الاسد او د په حکومت د شام په خلکو د کیدونکو ظلمونو د یاد ساتلې کېدو په غرض برابر بندیزونه لګئی. اوس وخت دی چې د اسد شروع کړي بی مقصد او فضول جنگ ختم کړي شي. د شام د خلکو د پاره د امن قائمولو اکیولار د سلامتی کونسل 2255 نمبر منظور کړي قرارداد دی. د بندیزونو د پاره د سیزر د نامې قانون او د امریکای په شام لګولې شوی نور بندیزونه هم د شام د خلکو خلاف نه دي او دا نه خو د انساني خواخوږی د امداد پلار کې خندان راولاړی او نه په قطبی شام کې د محکمتیا راوستو کارونه تالا ترغه کوي. امریکا با شام کې ان چې د صدر اسد د ولقی لاندې علاقو کې هم د انساني خواخوږی کارونه جاری ساتي. امریکای په شام کې د جنگ انختون را پدې خوا تر اوسه پوری د انساني خواخوږی کارونو لا د 1,400,000,000 امداد رسولې ده. د حما او د مراعت النومان د پلې شو خلکو او د صدر اسد د حکومت د جنگي جرمونو او د انسانيت خلاف د کړو ظلمونو باید چې تپوس وشي. د اسد حکومت او د دمرختيالانو د پاره اوس 1,000,000 پاتې ده
چې د یوې سیاسي روغې لپاره داسې پاخه اقدامات وکړي چې د هغو تر مخه د شام د خلکو د حقونو او د هغوی د عزت او وقار پکې مکمل تحفظ شوی وي، او یا به بیا نو نو بندیزونو ته ځانونه تیار ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.